دا مشال رډیو دا په پیښور کې د ماخام 15 په کابل کې 4 نیمې او دلته په پراګ کې د ماسپخین 2 بجې دي. زه ظفر خان د خبرونو ویاند احمد شاه ازمی او تخنیکی همکار ساق خان امیری مو د مشال رډیو د نن ورځې په اخري خبرونه کې هرکلی کوو. په روانه خبرونه کې د ارمان لوړی د وجنې په اړه د ایف آی آر د لیکلو، په 13 ترمیم کې د ممکنه بدلون په اړه د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو خبرګون، او په شمالي وزیرستان کې د زمکلان د ماینونو او هدفي وجونو ضد شوي لاریون په اړه معلومات درکوو. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی له احمد شاه ازمی نه خبرونه اورو.
د مهم خبرونو سرچکی، د پښتون ژغورنی غورځنګ د مشر غړي ارمان لوڼی د وژنې مقدمه په لورلای پولیس ثانه کې درج شوه. د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې د هند لخوا په برید کې درې پاکستانی پوځیان وژل شوي دي، او اروپایي اتحادیه وایي برتانیا شایي راتلونکې اونۍ له دغې اتحادیه څخه ووځي. اوس بشپړ خبرونه. د پښتون ژغورنی غورځنګ د مشر غړي محمد ابراهیم ارمان لوڼی د وژنې مقدمه پرون په لورلای پولیس ثانه کې درسوه. د ارمان لوڼی خور وړانګې لوڼی نن مشال رادیو ته وویل چې د ارمان د ملګري او پیښې یعنی شاهد عبدالقیوم اوتمنخیل لخوا د وژنې دا مقدمه د لورلای پولیسو یو ځای مشر ای ایس پی عطا رحمان پر ضد درسوې ده.
موږ له اوله سره د ارمان د تاثیر نوم موږ ته معلوم و چې هغه عطاءالرحمن د ایس پي ایف آی آر کې عطاءالرحمن نوم په ښکاره راغلی دی چې د مرګ کړی دی. 302 دفاع ورباندې لګولې ده. 302 مطلب مرګ د کړی دی. نو له دې سره فلحال چې ایف آی آر شوی دی، دې سره زه مطمئن یم.
په ایف آی آر کې لیکل شوی چې د 2019 کال د فبروري پر 2مه ای ایس پی عطاءالرحمن ارمان لوڼی پر سینه او نس څو ځلې د کلاشینکوف په کنداغ ووهه چې نوموړي ری پر هغه ځای بې سده سو او بیا روغتون ته د هغه لاره ونیوله. وروسته ارمان په ځان روغتون ته ورسېدی او هلته یې سا ورکړه، خو پولیس مخکې دا تور رد کړی و. پښتون ژغورنی غورځنګ د ارمان له وژنې وروسته په پاکستان کې دننه او بهر پراخ احتجاجونه وکړل او د هغه د وژنې د مقدمې درجولو غوښتنه یې کوله. د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې د هند لخوا په برید کې درې پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. د پاکستان پوځ نن په بیان کې ویلي د کنټرول کرښې سره نږدې پراخ چکري شارګوټ کې تیر ماښام په دې پیښ کې یو پوځي ټپي هم شو. بیان زیاتوي پاکستانی پوځ د هند د برید په موثره توګه ځواب ورکړ. هند لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د خیبر پښتونخوا په کومه کې د امنیتي سرتیرو د ګاډي اوښتو په پیښ کې درې پوځیان وژل شوي او شپږ نور زخمیان شوي دي. یو انتظامی چارواکي د نوم نه ښودلو پر شرط مشال رادیو ته نن وویل دغه پیښ تېر ماښام د افغانستان له پولیس سره نږدې په غوزګړی کې رامنځته شوه. هغه زیاته کړه چې دا سرتیری پر پوله د کټارو لیدو کتنې ته ورغلی و. چارواکي وایي د پیښ زخمیان د پېښور پوځي روغتون ته وړل شوي دي. په پاکستان کې ځینې اپوزیشن ګوندونه وایي د تحریک انصاف حکومت لخوا په 13 آئینی ترمیم کې د بدلون د مخنیوي لپاره به پوره هڅې کوي. پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نن ګوند یو غړي شاهد خاقان عباسي پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د وزیر اعظم عمران خان دا خبره حقیقت نه لري چې وایي د 13 ترمیم او د ان اف سي وارد له وجې پاکستان له اقتصادي بحران سره مخامخ دی. د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر سید غنی بیا پرون په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې د 13 ترمیم په ختمولو سره صوبې کمزوري کېدای شي. عمران خان د مارچ پر 13 د سند په ګوټکی کې ویل چې ته وویل چې 13 ترمیم وفاق په اقتصادي توګه له دیوالې کول سره مخ کړی دي. د پاکستان پاین کې 13 ترمیم د پاکستان پیپلز ګوند د حکومت پر مهال پر 2010 کال کې وسو چې لمخې ثبوت زیات واک ورکړل سو. خبرونه له مشال رادیو خاوري. د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استازي زلمی خلیزاد ویلي ډاډه نه دي چې د افغانستان له راتلونکو انتخاباتو وړاندې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ کوم تړون وسی. نوموړي پرون مشال رادیو ته په امریکا کې ویل باید د افغانستان انتخابات پر خپل ټاکل شوی وخت ترسره شي. خلیزاد دا هم ویل چې هڅه کوي په نږدې راتلونکي له طالبانو سره پر څلورو نکاتو مشتمله لوزنامه وسی.
یکی خو مسئله تروریسم است که در اراضی
لمړی د طالبان تر واک لاندې سیمو څخه باید د امریکا او هیڅ متحد هیواد پر ضد استفاده ونه سي او طالبان باید په دې برخه کې همکاري وکړي. دوهمه مسله په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور دی. دریم د افغانان ترمنځ بحث دی چې پر یوې سیاسي تګلارې توافق وکړي او څلورم دا چې باید یو دایمي او بشپړ اوربند ټینګ سي. بلخوا د افغانستان ولسمشر دفتر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې زلمی خلزاد پرون په کابل کې افغان ولسمشر اشرف غنی سره د ملاقات پر مهال د سولې لپاره پر روانو هڅو خبرې کړې دي. اخوا ټاکل شوی چې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنی چارو وزیران به روان اونۍ په واشنگټن کې د نور مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پر هلو ځلو هم خبرې وکړي. د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ پرون په برسلز کې یوې خبري غونډه وویل. د دې دوه ورځنۍ ناستې خبرو زیات پام به له روسیې سره د ناټو اړیکې، د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د ناټو د رول ترڅنګ د افغانستان د سولې لپاره روانې هلې ځلې وي. دا غونډه د ناټو تړون د جوړېدو د اویمې کلیزې په مناسبت سبا او بل سبا په واشنگټن کې کیږي. د افغانستان د کونړ ولایت په چپدره ولسوالۍ کې افغان امنیتي ځواکونو د دولت ضد وسلوالو خلاف عملیات پیل کړي دي. د کونړ امنیت قمندان میرویس صافی نن مشال لړیو ته وویل په دې عملیاتو کې طالبانو او دایشان ته درنه مرګ ژوبله ورته ده. صافی زیاته کړه 25 وسلوالي وژلي او 11 نور یې ژوبل کړي دي. د نوموړي په وینا په چپدره کې شپږ کلي له وسلوالو پاک کړي او دوه دایشان یې ژوند نیولي دي. افغان ځواکونو وروسته له هغه د کونړ په چپدره ولسوالۍ کې عملیات پیل کړل چې په دغه سیمه کې د طالبانو او داعش ډلو ترمنځ د وروستیو جګړو له امله زرګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. له اروپای ټولنې څخه د برتانیې د وتلو یا بریکزیټ پروسې لپاره د دې ټولنې مرکچي مایکل بارنیر وایي امکان شته چې برتانیا راتلونکې اونۍ د وتلو له یوې رسمي موافقې پرته له اروپای اتحادیې څخه ووځي. نوموړي نن په برسلز کې وویل ورځ تر بلې له اروپای ټولنې څخه د برتانیې د وتلو معامله سختېږي. د اروپای ټولنې مرکچي دا خبرې له هغه وروسته وکړې چې د برتانیې پارلمان د وزیر اعظم تیریزا می لخوا له اروپای اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو د موافقې بدیل وړاندیزونه رد کړل. د بارنیر په وینا اوس چې له اروپای ټولنې څخه د برتانیې د وتلو ته لس ورځې پاتې دي، لندن دوه انتخاب لري. لومړی دا چې پرته له کومې موافقې باید ووزي، او دویم له اروپای ټولنې څخه د وتلو لپاره نور وخت وغواړي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه استاذ پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځم چې سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.2 روپیه 65 پیسې اخستل کیږي او په 1.3 روپیه 65 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.4 روپیه او 10 پیسې او په 1.6 روپیه 40 پیسې. یو یورو په 1.95 روپیه 10 پیسې او په 1.95 روپیه 80 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 13 روپیه 65 پیسې او په 13 روپیه 90 پیسې. د سعودي عرب ریال په 13 روپیه او 10 پیسې او په 13 روپیه 90 پیسې. او یو افغانۍ په یو روپیه 50 پیسې اخیستل کیږي او په یو روپیه 80 پیسې خرڅول کیږي. او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه اخیستل کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ به په پیښور، ژوب او کوئټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په بنو کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 40، بنو کې 6 او 40، ژوب کې 2 او 14، او کوئټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 11 ډیګري سینټی ګریډ وي.
مشال رادیو ته غوږی زمنګ خبرونه د مشال رادیو د ایپ لاره هم اوریدلی شي. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو په اتلسم ترمیم کې د هر ډول ممکنه بدلون مخالفت کړی دی. په پاکستان کې پوځي عدالتونو موده 2 ورځې مخکې پای ته ورسیده. دغه عدالتونو ته نور اړتیا شته او کنه راپور پیل ورو. پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مبینه وجل شوي مخکخ ارمان لوڼی د قتل په اړه لومړنی راپور یا اف آی آر لیکلی. د ارمان خور وړانګ لوڼی وای د بشپړ انصاف ترلاسه کېدو به قضیه مخته وړي.
اوس بعد ارمان کیس کی تر اخري او تر قاتل د سزا پوری به موږ مبارزه کوو.
د شمالي وزیرستان خلک په سیمه کې د هدفي وجونو او ځمکلاندې ماینونو له زیاتو شوو پیښو سر ټکی.
یو خو د ټارګټ کلینګ بیا شری شو ده، بل زوی په زوی د لینډ ماین چې کې مې د مکې دی میرا وزیرستان ډېر سخت پریشانه دي. د حوالې سره
په واکمن تحریک انصاف ګوند کې اختلافات را برسېره شوي. شنون کې هارون رشید وای مطبوعاتو ته کتنې او نور راپورونه هم لرو. بدرګه مخه رازو د خبرونې اولنی راپور ته حکمران ګوند تحریک انصاف مشرانو غړو په عین کې اتلسم ترمیم د وفاق د اقتصادي کمزوري لامل بلل دي. وزیر اعظم عمران خان هم په دې اړه خبرې کړې دي، خو اپوزیشن سیاستوال وای حکومت د خپلو ناکامیو پټولو لپاره بانی ګوري. دوی ویلي چې دا ترمیم په پاکستان کې د پوځي حکومتونو مخنیوي لپاره شوی او ختمېدو ته به یې نه پرېږدي. اتلسم ترمیم صوبو ته ډېر واکونه او وسایل ورکوي. بشیر غوښ په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه وایي د تحریک انصاف حکومت به اتلسم آئینی ترمیم کې بدلون کولو ته پرې نږدي. پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون یو مشر غړي شاهد خاقان عباسی د اپریل په لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې د وزیر اعظم عمران خان دا خبره حقیقت نه لري چې وای د دې ترمیم او د ان اف سی وارډ په نامه ثبوت ورکول کېدونکو پیسو له وجې پاکستان د اقتصادي بحران سره مخ دی.
اگر وو
دیوالیا کہ عمران خان دیوالیا شوی دی چې شوی دی په اخلاقی لحاظ هم او د اقتصادی لحاظ هم نو به دی و غونډو کی په دریو صوبو او وفاق کی حکومت دی کول شي چې ان اف سی ایوارډ بدل کی. معیشت د ان اف سی ایوارډ یا اتلسم ترمیم لوج نه دی خراب شوی،
یا 18ویں ترمیم کی وجہ سے نہیں ہوئی.
د پاکستان په آئین کې اتلسم ترمیم د پیپلز ګوند د حکومت په محل په 2013 کال کې وشو. د سره د آئین ماتول د لوړې کچې غداری وبلل شو او د صوبي بجټ زیات شو چې ورسره دوی کولای شي په ډیر وخت سره د تعلیم، صحت او نورو کارونو په لړ کې پالیسی جوړه کړي. وزیر اعظم عمران خان د مارچ په 13 د سند په ګوټکی کې بي جلسې ته وویل چې اتلسم ترمیم وفاق په اقتصادي توګه دیوالیه کېدو سره مخ کړی دی. د پیپلز ګوند سینیټر سید غنی د اپریل په لومړۍ نیټه په کراچۍ کې خبرلان ته وویل چې د اتلسم ترمیم ختمول به د صوبو کمزوري کول وي.
جو شخص، جو جماعت، جو آدمی، جو
هر سړی، هر ګوند او یا هر اداره چې د اتلسم ترمیم خلاف سازش کوي نو هغه د دې ملک د بنیادونو سره ټوکی کوي. دا یو ډیر درون کار دی، دا باید ونه کی. څوک چې غواړي هغه سیاسي پوهنه لري. اصلا ورته دا معلومه نه ده چې اتلسم ترمیم دی څه شي. بغیر له فکر کولو داسې خبرې کول د ملک په ګټه نه دي. اتلسم ترمیم د ولسمشر ډیر واکونه پارلیمنت ته لیږدولي. همداراز د انتخاباتو کمیشن مشر د حکومت او اپوزیشن لخوا په شریکه غوره کیږي. د سیاسي چارو شننکي افراسیاب خټک وایي اتلسم ترمیم په پاکستان کې د وفاقي نظام بنیاد دی.
بې فائدہ امیرانا کوتونو ترسی، بې فائدہ د پنجاب حاکمانو ترسی چې کوم سیول او فوجي بیوروکراسي ده، او د پنجاب چې کوم پیلیټ اشرافي ده. اتلسم ترمیم ختميږي، د سر وفاق ختميږي، وفاقيت پاکستان ختميږي، دوی خود مختاري ختميږي. جمہوریت ہوئی، وفاقی جمہوریت ہوئی، بنیاد بھی خدا ملک چلے گی، رولی چلے گی، کدار بنیاد ختم ہوئی، بیادار رولی ختم کی، زور بچے گا اور پختانہ زور کر لی سکے.
د پاکستان په آئین کې د اتلسم ترمیم سره صوبه سرحد ته خیبر پختونخوا نوم ورکړل شو. د پخواني پوځي امیر پرویز مشرف د وخت ولسم ترمیم ختم شو او هغه بندیز لری شو چې د وزیر اعظم او وزیرالا د ټاکنو دوره تر 2 محدودی.
په پاکستان کې د پوځي عدالتونو آئینی موده د مارچ په 1 پای ته رسیږي، بلکې رسیدلې ده. دا عدالتونه د ترهګرۍ سره د تړلو پیښو او په دې کې د تورونو کسانو د مقدمو اورېدو لپاره جوړ شوي وو. د راپورونو له مخې د واکمن تحریک انصاف ګوند د دې عدالتونو د مودې غځولو اراده لري، خو د امنیتي او سیمه ییزو چارو پوهان وایي پوځي عدالتونه هغه اهداف نه دي پوره کړي د کومو لپاره چې جوړ شوي وو. نو باید حکومت د دې عدالتونو مودې غځولو په ځای ولسي هغو ته زیات پام وکړي. تفصیل د انیسی اجمل په راپور کې ورو.
په پاکستان کې د پوځي عدالتونو آئینی موده پوره کېدو وروسته ځینې کارپوهان وایي که څه هم په دې عدالتونو کې د ترهګرۍ په تور نیول شوي ځینې کسانو ته سزاګانې ورکړل شوي، خو د کوم مقصد لپاره چې دا جوړ شوي وو هغه په مکمله توګه نه دی پوره شوی. وکیل قاضي انور وایي د فوجي عدالتونو مودې غځولو پر ځای حکومت لا پکار ده چې عامو عدالتونو ته پام وکړي.
مقصد دا و چې دهشتګردي ختم شي، دهشتګردانو ته سزا وشي، نه هغه مقصد خو نه نم پاتې ده. دهشتګردي اونکي او دهشتګردان فوجی عدالت کے بھی اپیل نہ بھی، ہائی کورٹ نہ بھی، سپریم کورٹ نہ بھی، نہ بس آرمی چیف تنظیم واقعات کی نسائیں پانچ سی جب وہ دامت متوازی عدالتی نظام ضرورت رشتہ ادام موجودہ عدالتوں سے تحفظ ہوئے کی دہشت گرد کے کم خلق کے پیشکی کی گواہی میں پر آخری طرح تحفظ ور کی جنہیں چھ فوجی ادارت کے کچھ سو گواہی بھی داغا نخ کارا کی گی دا دروی چاکبا نخ کارا کوئے
د پېښور په آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د پوځي عدالتونو د 2015 کال په جنوري میاشت کې جوړ شوی وو. د پوځي عدالتونو آئینی موده د مارچ په 1 پایته ورسېده. پخوانی لیفټیننټ جنرل او د امنیتي چارو پوه طلعت مسعود وایي د نړۍ په نورو هېوادونو کې هم د بیړني حالت په صورت کې پوځي عدالتونه جوړ شي. نوموړی وایي په پاکستان کې دا عدالتونه د آئین تر لاندې جوړ شوي دي، خو له دې څخه چې کومې تمې کېدې هغه نه دي پوره شوي.
تک تو کامیابی ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے توقعات تھی ویسے نہیں ہوا.
زما په خیال فوجی عدالتونو خو ځنې لاستراوړنې لرلی، خو لدې چې څه توقعات ول هغه نه دي پوره شوی. دې عدالتونو ځنې کسان پر خودلی هم دي، له دې عدالتونو عارضی کامیابی ترلاسه شوی دي. دا پښتنه هم کیږي چې د فوجی عدالتونو لارې چې انصاف شوی هغه پر اختیا هم انصاف وو او کنه، او که پتوندې کې ځنې داسې فیصلې هم وشوي چې د انصاف پر بنسټ نه وي.
په پاکستان کې ځینې سیاسي ګوندونه د پوځي عدالتونو مخالفت کوي، خو د واکمن تحریک انصاف ګوند غړو ویلي چې حکومت د دې عدالتونو د مودې غځولو اراده لري. د امنیتي چارو پوه ډاکټر فاروق حسنات وایي د پوځي عدالتونو له وجې په پاکستان کې ترهګري د پخوا په نسبت ډېره کمه شوې ده.
فوزی عدالتونه د دې لپاره جوړ شو چې د امنیتي ستونزو له وجې ولسی عدالتونو لویو ترهګرو ته سزاګانې نه ورکولې. د ویرې له وجې به چا د ترهګر خلاف ګواهی نه ورکوله، او هم له دې کبله ترهګرو خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړو. نو ځکه فوزی عدالتونه جوړ شول. په فوزی عدالتونو کې ډیرو کسانو ته سزاګانې ورکړل شوې، نو ځکه هم په پاکستان کې د ترهګرۍ زور اوس کم شوی دی. د فوزی عدالتونو د مودې غځولو لپاره به په قومي اسمبلی کې په دریو کې دوه برخې اکثریت پکار وي، نو دا به کتل وي چې آیا نور ګوندونه به د دې په حق کې رای ورکړي او کنه.
د پاکستانی رسنیو تر مخه قومي اسمبلی ته په وړاندې شوي اسنادو کې ویل شوي چې په پوځي عدالتونو کې د 200 څخه زیات د تراګري مقدمه درج شوي، چې پکې د 1478 فیصلې شوي او 240 کسانو ته د مرګ سزاګانې ورکړل شوي دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آی او.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ محمد ابراهیم ارمان لوڼی د فبروري په 2 په لورلای کې په مبینه توګه د پولیسو د وهلو ټکولو له وجې وژل شوی وو. د هغه د وجنې اف آی آر نن درج کړل شوی دی. له دې وړاندې د هغه کورنۍ غړو، پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو او سینټ کمیټې په دې اړه د اف آی آر د درج کولو غوښتنه کړې وه. د مشال خبریال منور شاه د اف آی آر په اړه د ارمان لوڼی له خور وړانګې لوڼی سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې هغوی د حکومت دې ګام ته څنګه ګوري. لوڼی وایي
خو دا سیده چې تقریبا دوه میاشتې وسوي چې زموږ وکیلان او دا ولس ټول په دې دغه دي چې ارمان د مرګ اف آی آر د اوسي، خو دا اوس د ارمان اف آی آر په ډېرو ګرانیو په ډېرو مبارزې د ډېرو کوششونو بعد دا اف آی آر سوی دی، او اوس مو بیا ورته ګورو چې بیا په دې اف آی آر خو خیر په راونوار باندې هم وسوله، تر اوسه په هغه باندې امن نه سوی. نو په د ارمان د کیس اف آی آر هم لا به دوی څرنګه ستې پاس،
خو چې د اف آی آر کوم وشو نو د دې اف آی آر نه تاسو مطمئن یې؟
بل دا خو چې ارمان چې کله په لور لای شي نو دا کوي مطمئن شي، او دا چې څوکم دي چشمدید ګواهان دي، دا هغه وخت له ارمان سره په موقع باندې موجود ول. نو بیا موږ له اوله سره د ارمان د قاتل نوم موږ ته معلوم چې هغه عطا الرحمن دی سپي، نو په دې کې دا په دې اف آی آر کې عطا الرحمن نوم په ښکاره راغلی دی چې د مرګ کړی دی. 302 کیسې ور باندې دفاع ور باندې لګولې ده. نو دې سره دا دای کې دی اف آی آر چې کوم فل حاله کوم اف آی آر وسو او دی چې په دې لکه د پای فور ولګو چې 302 مطلب مرګ د کړی دی. نو له دې سره فل حاله چې اف آی آر څه دې سره زموږ مطمئنه
په اخر کې راته کده وایي چې وړاندې سه لایحه حال دی تاسو مخکې به څه کوئ؟
بلې داسې ده چې موږ خو نو د دې لپاره دغه چې اف آی آر لپاره موږ د قانوني لارې خپل کې موږ تشکیقات وکړو، موږ مبارزه وکړه او مخته به هم موږ د قانوني آئین مطابق چې کومې لارې دي هغه به موږ خپلوو او د که د تحریف له لارې چې کومه موږ لایعمل وګورو نو هغه خو زه داسې نه کوم، هغه موږ مشران شته کمی مشران زموږ ډېر ناستې نو هغه به دی کوي، خو موږ به د ارمان کیس چې تر اخري و تر د تر قاتل د سزا پوری به موږ مبارزه کوو او د آئین او د پاکستان آئین او قانون مطابق د دې په دایره کې دننه نه کوو.
د وجل شوی ارمان لوړی خور او وړانګ لوړی و چې د منور شاه پښتني ځوابولې. پرون په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوز د یو سرتیری په خپل کور کې دننه په درزو وجل شوی وو. د سیمې د ځوانانو تنظیم او ځایي خلکو په سیمه کې روانو هدفي بریدونو او ماین چاودنو ضد نن لاریون وکړه او غوښتنه یې وکړه چې حکومت دې په سیمه کې د بدامنۍ مخه ونیسي او ځمکلاندې ماینونو د پاکولو لپاره دې کار وکړي. بلخوا د پاکستان پوز وایي له سیمې د ماینونو پاکولو په کار لګیا دي. عمر وزیر رپورټ لري.
یوتاف وزیرستان صدر نور اسلام داوڑ وای امنیتی ادارونا غوښتنه کړي چې ولست تحفظ ورکړي او دغه د دولت ذمہواری ده ولې چې نن دوی په کورونو کې هم محفوظ نه دي.
په خوشحالی سے یو دوی بم بلاسٹ شوادا چې هم ولس یې ټارګټ کړه او بل یو ټارګټ کلینګ شوادا غیسوړی کلی سره تعلق لري ان سرویس کمانډو او اس اس جی په چټیر غلاو په کیر شنه نه ټارګټ کړو. په وزیرستان شه په سکیورټی باندې مامور چې سیمرا ادارې دي دین ادمیز د مطالبه کی د ریاست د ذمہواری جوړې دي چې عوام تحفظ وکړو. تو خپل ډیپټی پیرا کې وکچیر تا تو خپل ډیپټی شه سنجیدان وی یا پیرا کواین شه بیا عوام ته واضح پیغام ورکې او عوام میزانه تخپل افلیار تخوی.
د تنظیم غړی اسد الله شاوی هدفي بریدونه او ماین چاودنو کې خلق وژل کیږي چې ولسیان د خمن کړي
یو خو د ټارګټ کلینګ بیا شری شو دا بل زوی په زوی د لینډ ماین چې کې مې د مکې دی میجا وزیرستان ډیر سخت پریشان دي د حواله سره او ریاست نه دا میجا سوال کی ریکوست کی میجا ورته چې د نظر بیا زب تیر شو خلک ته تکلیفات ورسېدل آی ڈی پی ژوند میش تیر کړلو دامره نقصانات وشول هغه باوجود د دې ته امن نه ملويږي. میر ریاست نه دا ریکوست کی چې میر وزیرستان ولست نه را امن یقیني کو او میش کلی پکلی ګرځي ان شاء الله او خلک ته وروي کچېرې دا سلسله تام نشو دا تیرې تیارې خاتمه نشوي به ان شاء الله میر په درنا باندې مجبورې یا اسلام آباد پلری ان شاء الله لانګ مارچ کی
مسویر دا وړوای دا امن پنوم د سیمه وتلی ول او نن په سیمه کې امن غواړي.
د ریاست نه دا خواست کی چې اول خو د میشته امن روکو ځکه چې دغه امن د پوره میر درې کوله بلې کېرینا واستلې بیداره کړي میر ژوند د میر هر ش پوتې نشول په خپل ځای باندې.
شمالي وزیرستان کې د چارواکو او ځایي خلکو په وینا په تیرو سو ورځو کې شپږ بیلابیل هدفي بریدونه او ماین چاودنې شوې چې ځایي کسان پکې وژلې شوي او ژوبل شوي دي. دا چارواکو او ځایي خلکو په وینا د یک شنبې په شپه میرعلي سوړي سره تعلق لرونکې د فوز سرتیر ظهور الاسلام چې په رخصتي باندې میرعلي ته راغلی وو په خپل کور کې دننه نامعلومه وسلوالو د شپې مهال په ډزو ووژلو. ځایي ولسوایي دغه د بدامنۍ پیښو یو ځل بیا اندېښمن کړي خو دولت دغلته د امن پر ځای کولو په بیا بیا ادعاوې کړې او وایي د بدامنۍ په پیښو کابو موندلو لپاره هڅې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان واکمن تحریک انصاف ګوند کې اختلافات را برسېره شوې دي. د ګوند رهنما او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د ګوند په بل مخکخ جانګیرترین د کابینې په غونډه کې پر ګډون نیوکې کړې دي. بلخوا جانګیرترین وای د وزیر اعظم عمران خان پر رضا په اجلاسونو کې ګډون کوي. شنون کې وای واکمن تحریک انصاف پر ډلو ویشل شوی او کدا اختلافات نور هم ژور شي نو ګوند به ډیر کمزورې شي. تفصیل احمد الله راکړي.
د پاکستان د بارنو چارو وزیر او د تحریک انصاف ګوند مرستیال چیرمن شاه محمود قریشی د ګل پورس په لاهور کې ایوي خبري غونډه ته وویل جانګیر ترین له پکار دی چې په سرکاري غونډو کې د نکینی زکات چې په داسې کولو سره اپوزیشن ته د خبرو کولو موقع تر لاسه شي او هغوی پوښتنه کوي چې دا د عدالت د فیصلې توهین نه دی. د نوموړي وینا وا زه جانګیر ترین ته دا خواست کوم د یو مشر په حیث منګ ته تجویزونه راکوي خو په غونډو کې د ګډون نه کوي ځکه چې د کمی غونډې مشری نوموړی وکړي نو په هغې نیوکې کېږي او هغه افسران او وزیران چې ورسره ناست وي له غونډې بهر راووځي نو بیا خبرې کوي. جانګیر ترین چې په تیرو وختونو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند سیکرټری جنرل او پارلماني استازی و د 2018 کال په دسمبر میاشت کې سپریم کورټ د شتمنیو نه ښودلو په تور نااهله وګرځوو. د شاه محمود قریشي بیان په غبرګون کې جانګیر ترین په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، هر ځای ته د وزیر اعظم عمران خان په خوښه ځي ځکه چې نوموړی خپل لیډر ګڼي او سیاسي معاملاتو په حق لا صرف هغه ته جواب ورکوونکی دی. د جانګیر ترین په حق کې د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د کابینې په غونډه کې جانګیر ترین د وزیر اعظم عمران خان په خواهش ګډون کوي نو ټولو مشرانو لا د وزیر اعظم د خواهش احترام کول پکار دي. په اسلام آباد کې میشت خبریال او د سیاسي چارو پوه هارون رشید وایي، پاکستان تحریک انصاف ګوند کې ګروپونه جوړ شوي دي او که دا ګروپ بندي همدا شان روانه وه نو د یاد ګوند لپاره یې څخي نتیجې نه ویني. خو په لاہور کې د سیاسي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری وایي، ځینې وفاقي وزیران د یو بل پر ضد بیانونه ورکوي چې ترې د حکمران ګوند تحریک انصاف کمزوریانې په ډاګه کېږي. که عمران خان د وسنه دا معامله هواره نه کړه نو راتلونکي کې خرابې نتیجې راوتلی شي. د یادونې ده چې د 2018 کال انتخاباتو نه وړاندې د ټکټونو په ویش د تحریک انصاف ګوند د دواړو مشرانو د یو بل پر ضد بیانونه ورکړي وو، خو د عمران خان د مداخلت وروستو دواړو خپل منځي اختلافات ختم کړل. خو یو وار بیا شاه محمود قریشي او جانګیر ترین د یو بل پر ضد بیانونه ورکول شروع کړي.
زنغمایما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده، تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
د خیبر پختونخوا اسمبلی په پرونی غونډه کې د صوبې لګښیو ته په سرکاري نوکرو او همدارس تعلیمي ادارو کې د 15% برخې ورکولو سپارښتنه په یو قرارداد کې کړې. په غونډه کې په صوبه کې د پلاستیک بوتلو او شاپن بیګونو په استعمال د بندیز په اړه هم بحث وشو. تفصیل خالد خان راکې.
دا پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ منتخب شوی دا هندو رول والے سره تعلق لرونکی راوی کمار په خپل قرارداد کې اویل چې وفاقي حکومت او دا پاکستان په نورو صوبو کې دا لګکیانو دپاره په سرکاري نوکرو کې 15% کوټه مقرر شوی ده، خو په خیبر پختونخوا کې دغه کوټه 3% ده. د غوښتنه وکړه چې د لګکیانو دپاره د موجوده آبادی په مناسبت دوبای حکومت په سرکاري نوکرو کې د کیانو کوٹا 15% مقرر کلیشی.
صوبہ خیبر پختونخوا میں مذہبی اقلیتوں کی بڑھتی ہوئی آبادی کو مد نظر رکھتے ہوئے بھرتی کے لیے ملک کے دیگر اکائیوں کی طرح سرکاری محکموں میں کوٹا 3% سے بڑھا کر 5% مقرر کیا ہے.
خو بیا د جمعه اسلامی عنایت الله خان اوایل چې د صوبې په کومو ضلعو کې غیر مسلم یا لګکیان آباد وي دا 15% کوټه دی صرف په دغه ضلعو کې وي. خو د صوبې د قانون وزیر سلطان خان اوایل چې کله صوبایي حکومت په دې کله قانون جوړوي دغه خبره به پکې شامل کړي، خو فلحال دې په قرارداد کې د 15% کوټې ذکر وشي. دغه شان په یو بل قرارداد کې دا چترال نه د کالاش کمیونټي صوبایي اسمبلی غړي وزیرزاده په خپل قرارداد کې د صوبې په پوهنتونونو میډیکل او انجینیرنګ کالجونو کې د لګکیانو لپاره په داخله کې 15% کوټې غوښتنه وکړه. میډیکل او انجینیرنګ کالجز، کامرس او کیڈٹ کالج او دا صوبے ٹول پونتونو کے موجودہ رولز کے بدلون راوستی شی او دا لگا کیانو دا پارا پا داخلو کے 15% کوٹا مقرر کلی شی. خیبر پختونخوا اسمبلی کې په دیر ضلع کې د سکولو د اوبو د کمی باندې هم بحث وشو او د عوامي نیشنل پارټي غړي بادر خان وویل چې د ده په حلقه کې د زیات تر کلو خلک د سکولو اوبو د لرې لرې ځایونو نه راوړي او صوبایي حکومت ته د دې لپاره پوره پوره انتظام وکړي. دغه شان د پلاستیک بوتلو کې د سکولو اوبو په هکله د صحت نړیوالې ادارې په راپور او په صوبه کې د پلاسټک په شاپنګ بیګو د بندیز په هکله هم په صوبایي اسمبلی کې بحث وشو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو. له احمد شاه اعظمي د خبرونو لنډیز اورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر غړي محمد ابراهیم ارمان لونی د وژنې مقدمه پرون په لورلای پولیس تھانه کې درج شوه. د ارمان لونی خور وډانګي لونی نه مشال راډیو ته وویل چې د ارمان د ملګري او د پیښې د عیني شاهد عبدالقیوم عثمانخیل لخوا د وژنې د مقدمه د لورلای پولیسو یو ځای مشر ای اس پی عطاورحمن پر ضد درج شوې ده. د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې د هند لخوا په برید کې درې پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. د پاکستان پوځ نن په بیان کې ویلي د کنټرول کرچ سره نږدې پراخ چکري شارګوټ کې تیر ماښام په دې پیښه کې یو پوځي چپی هم شو. بلخوا د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د امنیتي سرتیرو د ګاډي او شتو په پیښه کې درې پوځیان وژل شوي او شپږ نور زخمیان شوي دي. یو انتظامي چارواکي د نن مشهدل په شرط نن مشال لړې تول دغه پیښه تیر ماښام د افغانستان له پولیسو سره نږدې په غوزګړی کې رامنځته شوه. په پاکستان کې ځینې اپوزیشن ګوندونه وایي د تحریک انصاف حکومت لخوا په 13 آئین ترمیم کې د بدلون د مخنیوي لپاره به پوره هڅې کوي. د امریکا بهرنی چارو وزارت کې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استازي زلمی خلزاد ویلي ډاډه نه دي چې د افغانستان له راتلونکو انتخاباتو وړاندې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ کوم تړون وسی. نوموړي پر مشال راډیو ته په مرکه کې ویل باید د افغانستان انتخابات په خپل ټاکل شوي وخت ترسره شي. زلمی خلزاد نن د افغانستان جنوبي ولایت کندهار ته تللی دی او هلته یې له یو شمېر قبایلي او سیاسي مشرانو سره هم د سولې په اړه خبرې اترې کړې دي. د افغانستان د کونړ ولایت په چپدره ولسوالۍ کې افغان امنیتي ځواکونو د دولت ضد وسلوالو خلاف عملیات پیل کړي دي. د کونړ امنیه قمندان میرویس صافي نن مشال راډیو ته ویل په دې عملیات کې طالبانو او داعشانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتی ده. او له اروپای ټولنې څخه د برتانیې د وتلو یا بریگزیت پروسې لپاره د ټولنې مرکچي مایکل بارنیر وایي امکان شته چې برتانیا راتلونکې اونۍ د وتلو له یوې رسمي موافقې پرته له اروپای اتحادیې څخه ووځي. نوموړي نن په برسلز کې وویل ورځ تر بلې د اروپای ټولنې څخه د برتانیې د وتلو معامله سختېږي.
احمد شاه زمي وو چې د خبرونو لنډیزی واورو. او اوس دا چې د پاکستان د نن ورځې ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څه لیکلي دي، سرای زیر د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي اوري.
نن د انګریزي ژبو ورځپاڼه د نیوز خپلې ادارې د تیلو په نرخونو کې په زیاتوالي لیکلي او وایي پاکستان کې لوړ انفلیشن ټول معاملات متاثره کړي او له دې وروسته حکومت دا په جاري ساتلو د تیلو په بیو کې تر شپږ فیصد اضافه وکړه. ادارې وایي حکومت د ټیکس را غونډولو ادارې ایف بی آر ګټه له پیټرولو پوره کوي او د جنوري د میاشت راهیسې یوازې د تیلو په نرخونو زیاتولو تکیه لري. بل دا چې حکومت د ټیکس نظام غوره جوړولو لړ کې کومې ژمنې کړې وي په هغه کې هم له ناکام می سره مخ ته. ادریا اخری کې وای حکومت له وړاندې د بجلی او ګیس په نرخونو کې د ایم ایف په غوښتنه زیاتواله کړي. نو ښکاری داسې چې د تیلو په نرخونو کې هم د ایم ایف په غوښتنه اضافه وکړه. د اردو ژبې ورځپاڼه نوی وخت هم په دې موضوع کې پاتې شوې او لیکي حکومت د تیلو په نرخونو کې ډېره زیاته اضافه وکړه. حکومت ولس چې له وړاندې د ګرانۍ سره مخ دی هغوی به له دې د نورو مشکلاتو سره مخ شي. اداریه وایي بېشکه چې تیرو حکومتونو به هم نرخونه سیوا کړي وي چې له کبله یې ګرانۍ راغلي، خو پاکستان تحریک انصاف د ولس سره د وټونو نه مخکې ژمنې کړې وي او په داسې وب ورله خلکو وټونه ورکړه. نو په داسې حال کې ولس ته د حکومت د هغه پالیسیو ضرورت دی چې دوی ته فایده ورکړي. اداریه کوي که موجوده حکومت د ولس سوچ و نکړو نو پاکستان تحریک انصاف بلکه د نورو ګوندونو راتلونکو ټول ټاکنو کې د مسلو سره مخ کیږي. نو باید چې وزیر اعظم عمران خان سره د ولس کوم امیدونه تړلې شوي دي چې هغه ختم نکړي. له پېښور خبرېدونکو مشرق ترس پڼ خپل اداریه کې وایي تاجران وایي چې نه تخلیلېدونکي پلاستیکي تیلې د صحت لپاره ښه نه دي او دا د هندوستان ناراضي چې پکې داسې کیمیکل اچوي چې د انساني صحت لپاره ډېر خطرناک دي. اداریه وایي د تاجرانو د دې تور لګولو سره اتفاق شکی دے، خو باید چې د دې تحقیقات وکړي شي او بیا ولس له دې خبر کړي. ادارې وایي باید چې حکومت دا مسله په ترجیحي بنیادونو باندې حل کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي فیس بک ادارې ګڼ شمېر هغه اکاونټونه او پاڼې ختمی کړي دي چې د پاکستان د پوځ سره تړاو لري او پر هند یې د حمله خبرې خپرولې. بلخوا وال سټریټ جورنال لیکي په هند کې چارواکي هڅه کوي چې د ټولنیزې رسنۍ واتس اپ له لارې د انتخاباتو په اړه ناسم او د غلطو خبرونو مخه ونیسي. د دواړو لیکونو مهمې برخې له فرخندې اسد اورو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د ټولنیزو رابطو ویب پاڼې فیسبوک ویلي دوی هغه یو سل درې فیسبوک پاڼې او اکاونټونه ختم کړي دي چې په اړه یې ویل کېږي د پاکستان د پوځ د اماړیکو د چارواکو وو. فیسبوک دا خبره د ګل په ورس کړې ده او دای هم ویلي دي چې نه یوازې په فیسبوک بلکې په انسټاګرام یې هم هغه اکاونټونه ختم کړي دي چې د پاکستان د سیاست او سیاستوالو د پاکستان د پوځ او د هند د پوځ په اړه معلومات خپرول. فیسبوک دا ګام په داسې وخت پورته کړی دی چې په نړۍ کې پر دغه اداره تنقید زیات شوی دی چې ځینې خلک او ډلې د خپل شناخت نه ښودلو باوجود خپل فعالیتونه ترسره کوي. په امریکا کې د یوې څیړنیزې ادارې اټلانټیک کونسل څیړنه وایي په دغو لرې کړل شوو فیسبوک پاڼو زیاتره د هند خلاف او پر هند د حملې خبرې خپرې دي. له دې سره سره فیسبوک هغه شپږ سوه اووه اتیا اکاونټونه هم ختم کړي دي چې د هند د مخالف سیاسي ګوند کانګرس سره یې تړاو لرلو. فیسبوک وایي دغه اکاونټونه یې په دې ټولنیزې ویبپاڼې د ناسمې رویې له وجې ختم کړي دي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي په هند کې چې اوس انتخاباتو ته یو څو اونۍ پاتې شوي نو په فیسبوک او واتس اپ ته غلطو او ناسمو خبرونو خپرېدل هم زیات شوي دي. څېړونکي وایي د واتس اپ او حکومتي چارواکو د هڅو په وجود له هم د غلطو معلوماتو خپرېدل دوام لري. د فیسبوک مشر مارک زوکربرګ ویلي دی په روان وخت کې د فیسبوک ته خوندي کولو لپاره کار کوي او د واتس اپ غوندې به یې د میسجونو او پیغامونو لیږل خوندي کوي. هند د واتس اپ لپاره یو لوی مارکیټ دی. په 2010 کال کې واتس اپ ویلي وو دوی په هند کې 200 میلیونه کاروونکي لري چې ممکنه ده اوس په دغه شمېره لا زیاته شوې وي.
د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وای امریکا نه غواړي چې د افغان سولې پروسه انحصار کړي. خلیلزاد له مشال رډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې به د امریکا رول مخ په کمیدو وي او د یوې تلپاتې سولې په هدف باید خپل افغانان ډیر مسؤلیتونه خپل کړي. نور حال اکرام الله اکرام راکړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي چې په افغانستان کې به د امریکا رول مخ په کمیدو وي او د یوې تلپاتې سولې په هدف باید خپل افغانان زیات مسؤلیت واخلي. خاغلی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې امریکا نه غواړي د افغانستان د سولې پروسه انحصار کړي بلکې د روسیې په ګډون ټول هیوادونه کولی شي په دې برخه کې مرسته وکړي او دوی هرکلی کوي.
رول امریکا در حال کم شدن خواهد بود.
دی وایي په افغانستان کې به د امریکا رول په کمیدو وي او د دې لپاره چې دلته یو تلپاتې سوله کار ورکړي خپل افغانان باید ډیر مسؤلیت واخلي او کومې پریکړې چې کیږي ټول شموله وي تر څو وکولی شي په افغانستان کې ومنل شي. همداشان سیمه هم د افغانستان په سوله کې رول لري ځکه د افغانستان د جګړې یو برخه نیابتي ده.
بزرګي دا قسمت از جنگ نیابتي است.
خاغلی خلیلزاد تیر ورځ کابل ته رسیدلی دی او د افغان ولسمشر او اجرایي رئیس او یو شمیر نور افغان چارواکو سیاسيونو سره یې کتلی دي. معلومه نه ده چې د نوموړي د کابل سفر به کله پای ته رسیږي او بیا به کوم هیواد ته په سفر وي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خاغلی خلیلزاد د سفرونو د تازه لړۍ په اړه په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې نوموړی به په خپلو دغو سفرونو کې چې د اپریل د میاشتې تر لسمې نیټې به دوام پیدا کړي برتانیا، بلجیم، افغانستان، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته ولاړ شي. زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په دې ځانګړي مرکه کې دا هم ویل چې د په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وټلو د موقع هڅه نه کوي بلکې د داسې سولې دروستو هلې ځلې کوي چې په اترس کې په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو د حضور اړتیا کم کړي. نوموړي ویل دی باور نه لري چې په افغانستان کې بل سولې وروسته ترهګري ختم شي ځکه د خاغلی خلیلزاد په خبره د اسلامي دولت یا داعش او القاعده هغه ډلې دي چې په وړاندې به جګړه دوام ولري. دی وایي زه نه وایم چې د سولې پر راتګ سره به په افغانستان کې نور هیڅ ستونزې پاتې نه شي. تروریزم خو نه ختمیږي. کله طالب سره جګړه کمه شي نو داعش لا هم شته او که القاعده وي نو جګړه یې په وړاندې دوام پیدا کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته هم اشاره وکړه. ویل که په افغانستان کې ترهګري موجوده نه وي او راتلونکي افغان حکومت هم ونه غواړي چې امریکایان او ناټو ځواکونه په افغانستان کې حضور
حضور ولري تر راتلونکو درې یا پنځه کلونو پورې له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو احتمال نه ردوي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، راو بس سمارت موبایل.
سمارت موبایل تو تکو سلفی وسر اخلی
ایپ او گوگل پلی سٹور ولگوا.
اومی لگولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پیخور کے دا سہار نہ او پا کابل کے تھیں
د بی پولی خبریالانو تنظیم ریپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز یو ریپورٹ خپور کړی چې پکې د پاکستانی تحقیقاتی ادارو لخوا له هغه خبریالانو د پلاتونو په اړه حیرانتیا ښودل شوې چې په ټولنیزو رسنیو یې د وجل شوي سعودي خبریال جمال خاشقري تصویرونه خپاره کړي وو. د دې ریپورت مهمه برخه درته منور شاو وړاندې کړي.
د بی پولی خبریالانو د تنظیم په دې ریپورت کې د پاکستان د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی ای په هغه اقدام د خفغان سرګندونه شوې چې په کې یادې ادارې له هغه شپږو خبریالانو په لټنې کړي چې په ټولنیزو رسنیو یې د وجل شوي سعودي خبریال جمال خاشقجي تصویرونه خپاره کړي وو. په دغو خبریالانو کې متی الله جان، مرتضی سولنګي، اعزاز سید، عمار مسعود، عمر چیما او احمد وقاص ګورایا شامل دي. دا ریپورت په ډاګه شوې د هغه لیک په حواله لیکي کوم چې د اف آی ای د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي د څانګې لخوا جاری شوی او وایي چې د کسانو د سعودي عرب د ولیعهد محمد بن سلمان د بدنامولو په کمپاین کې برخه اخیستې ده. په دې مبینه کمپاین کې د محمد بن سلمان د پاکستان د سفر پر مهال د خبریالانو د خاشقجي تصویرونه لګولي وو. نوموړی د تیر کال په اکتوبر کې په استنبول کې د سعودي عرب په کنسولګرۍ کې وجل شوی وو. د اف آی ای په دې خط کې ویل شوی چې د خبریالانو د پاکستان د معزز ملما د سپکاوي هڅه کړې ده. خو د بی پولی خبریالانو تنظیم خپل دی ریپورت کې وایي چې یوازې په هغه تصویرونو خبرولو د مخالفو خبریالانو تنګول چې د حکومت خوښ نه وي د غندنې وړ دي. د دې ریپورت تر مخه د جمال خاشقجي وجنې ته ټوله دنیا په صحافتي ازادۍ د قدغن لګولو په نظر ګوري او د دې خلاف غږ پورته کوونکو تنګول هم په دغه زمره کې راځي. د بی پولی خبریالانو تنظیم په خپل دی لیکنه کې وایي چې په دې خبریالانو کې شامل وقاص احمد ګورایا چې دا مهال په هالند کې میش دی، په هغه 15 فعالانو کې هم شامل و چې په 2019 کال کې د ریاستی بیانیې پر ضد د رائے د اظهار لوجه ناسرګند کسانو اوچت کړي وو. نوموړي وروسته ویلي وو چې د پاکستان استخباراتي ادارو پورته کړي وو. ریپورټرز وداوت بارډرز یعنی د بی پولی خبریالانو تنظیم په دې ریپورت کې اندېښنه ښودل شوې چې په پاکستان کې د خبریالانو پر ضد ریاستی اقدامات لا هم دوام لري چې د رائے په اظهار د قدغن او صحافتي ازادیو د مخنیوي هڅې دي او هغه خلک په نخښه کوي چې د حکومتي او ریاستی بیانیې مخالفت کوي.
ټولنیزې رسنۍ فیسبوک ویلي چې له پاکستانه فعال لسلو زیات داسې اکاونټونه یې بند کړي دي چې د دوی د اصولو خلاف فعالیت درلود. دې کې د پوځ سره تړلي ځینې حسابونه شامل دي. فیسبوک په ملیونونو کارونکي لري. دوی څنګه کولی شي هر اکاونټ وڅاري او معلومه کړي چې څوک یې له قوانینو سرغړونه کوي؟ په دې اړه د بشیر ګواخ راپورټ اورو.
د ټولنیزو مطبوعاتو بی کمپنۍ فیسبوک د پاکستانی پوز د اما اړیکو ادارې ایس پی آر د کارکوونکو سره تړلي 103 اکاونټونه بند کړي دي. فیسبوک د اپریل په لومړۍ نیټه خپاره کړو معلوماتو کې ویلي چې په دې اکاونټونو کې پاڼې او ګروپونه شامل دي. دا له فیسبوک او د فیسبوک لیو بل مشهور ویب سایټ انسټاګرام لری کړل شوی دي. د فیسبوک د انټرنیټ امنیت یا سایبر سکیورټی مشر نتینیل ګلیشر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دغو اکاونټونو تر شا خلکو کوشش کوو چې خپل پیژندګلوي پټه کړي، خو دوی ومندل چې دغه خلک د ایس پی آر سره تړاو لري او د هند سره د جنگ پاړه په روان کې مواد خبروي. ډاکټر عائشة صدیقہ چې د پاکستانی پوز د کاروبار پاړې دوه کتابونه لیکلي وایي چې د پوز اما اړیکو څنګه پر سوشل میډیا یا ټولنیزو مطبوعاتو کې زرګونه اکاونټونه لري. هغه د اپریل په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د فیسبوک لخوا د دې اکاونټونو بندول به د پوز حیثیت ته زیان ورسوي.
دا وایي زما د تحقیق تر مخه د پوز عامه اړیکو څانګه یا ایس پی آر له 10,000 څخه زیات سوشل میډیا اکاونټونه لري. دوی یا نیغ په نیغه په خپله چلی او یا یې هم قراردادیانو ته ورکړي دي. فیسبوک چې اوس کوم اکاونټونه بند کړي دي، دا د ایس پی آر سره په موجودو وسایلو کې یوه وړه برخه ده. اوس به دوی له نورو ستراتیژیو کار اخلي، داسې ستراتیژۍ چې بیا ورسره داسې څه پېښ نه شي. تر اوسه پورې پاکستانی چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. فیسبوک امریکایي کمپنی ده چې په دې وروستیو کې ویلي چې د جعلي خبرونو د بندولو لپاره یې همکار پیل کړی دی. د تصویرونو شریکولو پاڼه انسټاګرام او د پیغامونو لیږلو ایپ واټس اپ هم د فیسبوک ملکیت دی. د انټرنیټ پاړه شمیرې ساتونکي ویب سایټ انټرنیټ ورلد سټیټس ډاٹ کام تر مخه په فیسبوک کې له پاکستانه 2.5 میلیونه اکاونټونه فعال دي. فیسبوک اعلان کړی چې د اکاونټونو چاڼولو لپاره د آرټیفیشل انټلیجنس یا اے آی په نامه تخنیکی لارې کاروي. د انټرنیټ کارپو او د ټیک نیشن په نامه انټرنیټي کمپنۍ مشر عمر منصور انصاری وایي دغه لاره اغیزمنه ده، خو بیا هم د انټرنیټي کمپنیو لپاره د جعلي یا تشدد پاروونکو اکاونټونو بندول اسانه نه دي.
تیر کال په اولو درې میاشتو کې فیسبوک د 503 میلیونه جعلی اکاونټونه د ایدنټیفای کړه، تشخیص یې کړه، د همدغه سافټویرونو د لارې د آرټیفیشل انټلیجنس په مرسته جوړ شوي دي او دا یې بند کړه په څو دقو کې. نو فیسبوک او نور سوشل میډیا کوم پلاتفارمونه چې دي د ماشین نه استفاده کوي، یعنی هغه سافټویرونه او ټیکنالوژیانه چې د فیک اکاونټس یا د جعلی حسابونو د تشخیص لپاره جوړ شوي دي، د دې نه استفاده کوي.
د فیسبوک د لارښود تر مخه خلک کولی شي چې یو اکاونټ راپور کړي. دا په دې معنا چې که یو څوک جنگ زیږونکي مواد یا کرکه پرونکي شیان خپره کړي، نو بل څوک یې فیسبوک ته خبر ورکولی شي. که د فیسبوک له قوانینو په کې سرغړونه شوې وه، هغه لری کیږي.
سباون د ماشومانو د ستونزو، بریاو، حقونو او د هغوی د خوندیتوب لپاره د قوانینو په اړه ځانګړي خبرونه د هر چهارشنبه په ورځ د مازیګر په پاوکم څلورو بجو او د هر اتوار پر ورځ په 12:30 بجو له انیسی اجمل سره. تیر مازیګر پیښور پریس کلب ته چیرمه د مومندو د بابازی قوم مشرانو خپلې ورځنی احتجاجي ناسته په دې ویلو سره ختمه کړه چې که حکومت په راتلونکو لسو ورځو کې د دوی د ماربلو د غر لانجه حل نه کړه، نو دوی به خپل احتجاج لا پسې پراخ کړي. احتجاج کوونکو مشال لډیو ته ویل د دې باوجود چې د دوی د ماربلو د غر لوزنامه په 2018 زیږیز کال کې ختمه شوې، ټیکاداران اوس هم د دوی له غرنه ماربلو باسي. په دې اړه نور تفصیل غلام غوس راکړي.
د مومندو یو قامی مشر ملک حبیب الرحمن مشال ریډیو ته وویل،
موږ یو غر دی د ماربلو چې هغه د تور خوا په نامه باندې مشهور دی. موږ یو سړی له پولیس باندې ورکړی د دیارلس کالو چې پوره شو، نو هغه ته به موږ مطالبه وکړه چې موږ خپل غر پیدا، هغه موږ قابل شوی دی، هغه سره انتظامیه هم د ولاړه، دغه سره بالا افسران هم دي. دوه کاله وشو موږ غر باندې، موږ ټول نه دا درخواست کوو چې موږ خپل مالکانه حقوق راکړي، خپل غر موږ آزاد کړي. د لس ورځو کې بس موږ خبره حل کړي حال نه کړل، د دینه مخکې موږ یو میسج ورکړی چې څنګه موږ زو قانون د قبایلو د برمتو موږ به هغه شروع کو.
یو بل مشر تمریز بابازی مشال ریډیو ته وویل چې دا وی د غرنه د ماربلو راويستلو زړه لوزنامه په 2018 کې ختمه شوې ده، او اوس دوی د خپل غرنه د ماربلو د راويستلو کار په هیڅ ډول نه مني.
زوړ اګریمنت زمونږ د 4 تر 17 پورې وو، زمونږ د اګریمنت د ختمېدو نه وروسته لیز ملاو شوې، هغه کې د قوم کسان نه دي اعتماد کې اغستل شوی، چا سره خبره نه ده شوې. موږ سعودي کې په دغه کې مزدوري کوو، دا زمونږ یو د مزدوري یو د رزق یو ذریعہ ده، دا موږ په خپل کول غواړو، د بار ټیکادار ته زمونږ ضرورت نشته.
په مومندو کې د دې غر د لانجه په سر بابازی قوم د احتجاج په توګه په دې روسي پولیو کمپین کې خپل ماشومانو ته د پولیو ویکسین ورکولونه بایکاټ هم کړی وو. په دغه اړه مې د دوی د یو مشر نه پوښتنه وکړه چې د دې لانجې په سر تاسو ولې د خپلو ماشومانو سره دا زیاتې کړې دي؟ نو په جواب کې هغه وویل،
د ولګې نمبر په پورنګ مزه سو کوم چې زه دلته نار ناسم، زه د پورنګ یا واټوم را دي وانه شو شپږ سوه ماشومان یا پنځه سوه ماشومان زموږ د خلکو دینه نامرومه پاتې شو، د زورورو والدې او د کمزورو کنځلې دي، نور زموږ دغه خبره.
تر دې دمه د مومندو ضلعي انتظامیه یا د خیبر پښتونخوا د مدنیاتو د محکمې چارواکو د دې تازه احتجاجي ناستې په ردی عمل کی سندی ویلی، خو تر دې وړاندې د مدنیاتو صوبایي وزیر ډاکټر امجد علي د مومندو او نورو قبایلی ضلعو دورې هم کړې دي، او هغه د دغه دورو پر مهال ویلی وو چې د مدنیاتو راوستلو لپاره د خیبر پښتونخوا حکومت یو نوی پالیسی جوړه کړې ده چې تر مخه به یې په شفاف ډول په هره سیمه کې د مدنیاتو راوستلو کار ترسره کیږي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
زه نغمه یم، زما مشال راډیو ډیره خوخه ده، تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
ته چارسدې د تنګي تحصیل د سرکاري کالج جینکۍ له تیرو شاوخوا نهه کلونو راهسې د کرایه په یو کور کې زده کړې کوي. ځایي خلک وایي د جینکو د سکول نوې ودانۍ تیاره شوې خو هغوی ورته نه لیږل کیږي. په تعلیمي چارو کې د خیبر پښتونخوا حکومت یو سلاکار وایي دغه موضوع به له اعلی وزیر سره شریکوي. شبیر احمد جان راپور لري.
دا چارسدی ضلع په تنګي تحصیل کې د جنکو سرکاري ډیګری کالج زده کوونکي د تیر خوښ نه کالو راسي دا کرای په یو ودانه کې زده کړه کوي. د دغه ځای یو اوسیدونکي ریاض الحق مشال لیډو ته په دې باب لوای،
2011 کې د دې بنیاد ایښودل شوی دی او شپږ میاشتې وشوې ده مکمل شوی دی. ټیکیدار هم دا خبره کوي چې دا مکمل کې، خو بیا هم د ایجوکیشن ډیپارټمنټ چې کوم دی نو هغه په دې کې لیتو لال کوي، پته نه لګي دا هغوی مقصد څه دی. دلته کله چې ماشومان داخلو هغه وخت راشي نو موږ ته دا ویل کېږي چې دلته سره ځای نشته، کمرې ډېرې زیاتې کمې دي.
یو بل مشر امجد علي کوم چې د دغه نوې ودانۍ د جوړونکي ټیکیدار مرستیال هم دی وایي چې خوشه په 1.5 کروڑ روپۍ جوړ شوی دغه بلډینګ دوی شپږ میاشتې وړاندې حکومت ته د حواله کولو ویل دي، خو ولې حکومت لا تر دې دمه دغه ودانۍ د دوی نه ده اخستې.
دلته شپاشي افسران هم باشي ګې چاپي وګوري او بیا یو ګیټ باندې عدل نشو په بل وځي. د دې شپږ میاشتو شوې چې دا مکمل شوی دی ورته وایي چې دا موږ اجي صاحب د خاصم جمع کړی چې بلډنگ پله نگانے کے والے پتہ چھ سم مقصد دے
والے پدے اڑو چکلا دادا حلقے دا پاکستان تحریک انصاف دا صوبائی اسمبلی غڑی خالد خان مومن سرا تماس ونول، نو دا حقوی وینا وا چھ دوی تلا تدغ معلومات نشتہ دے اور تعلیم محکمے نبا پختہ وکڑی. بلخوا د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبای مشیر ضیاء الله بنگش مشال لیډو ته ویل چې دوی به دغه معلومات وزیر اعلی خیبر پختونخوا سره زر شریک کړي، ځکه چې د دوی په وینا دا د وزیر اعلی واک دی. د پامل دا چې پتنګی کې د جنکو دغه ډیگری کالج کې پسونو ماشومان جنکې زده کړې کوي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال لیډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لس نیمو بجو،
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجه،
ستونزې او سرکار
په پابندې دوه بجو،
د کرخې په غاړه
په دوه نیمو بجو،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو،
سباون
په پاوکم سلورو بجو،
د مشال ترانا لاندې
په سلور نیمو بجو.
د افغانستان په ننګرهار کې یو شمیر مدني فعالان وای په جلال آباد ښار کې خراب امنیتي وضعیت د خلکو ژوند تریخ کړی. دوی له دولت غواړي چې په امنیتي ادارو کې وړ او با اعتباره کسان په دندو وګماري. د ننګرهار چارواکي وایي د جلال آباد امنیتي ستونزې مني، خو د ډېرې اندېښنې وړ یې نه بولي. باز محمد عبد ریپورټ راکوي.
د تیرو سوره زرایسې د جلال آباد ښار په بیلابیلو سیمو کې د هدفي وژنو انسان تښتونې پیښې او د ډاکترانو کتنځایونو مخ ته ویرونکو چاودنو د نورو ترڅنګ د ننګرهار مدني فعالان هم اندېښمن کړي او له حکومت نه غواړي چې د جلال آباد ښار امنیتي وضعیت ښه کېدو ته پام راواړوي. مدني فعال عبدالرحمن ماوین وایي:
ډاکټر زما په عزت کې نه دی، درملتون والا زما په عزت کې نه دی، بمونه پیا لوزي، زما د ننګرهار تجار کډه کوي، د ننګرهار نه زما مدني فعال ویشتل کیږي. کمنګ ته د ننګرهار والی او قومندان د امنیت او کشفي ارګانونه امنیت په تړو باندې مثبت جواب نشي راکولې، منفي جواب دی راکې چې من کډه وکولاړ شو.
مدني فعال عبداللطیف واحدي وایي چې د جلال آباد ښار امنیت دی حد ته راغلی چې د هیڅ چا ژوند پکې خوندي نه دی.
زمونږ اتا تر یو ورزشی لوبغاړی چې یو ماشوم و هغه هم اختطاف شو، مدني فعال ووژل شو، سوداګر وتختول شو، یعنی تر کومه پورې به مونږ په دغه حالت کې ژوند وکړو.
مدني فعال او په جلال آباد ښار کې د خصوصي ښوونځیو ټولنې استازی برهان الدین سیرت وایي: د ننګرهار امنیتي مسؤلین د ښار په امنیت ساتلو کې پاتې راغلي، حکومت ته پکار دي چې په لوړه کچه پکې بدلونونه راولي.
امنیتی مسولین یا بی غور دی یا په شکل د اشکالو په دې مسایلو کې دخیل دي، ځکه وضعیت دومره ډیر خراب دی. موږ غوښتنه ده چې په نسبی ډول په منځنۍ رهبری او په لوړو رهبری کې د امنیتی مسولینو په برخه کې بدلونونه راشي.
ولایتي چارواکي هم د خراب امنیتی وضعیت ستونزه مني، خو وایي چې دا ستونزه هغومره جدي او د اندېښنې وړ نه ده څومره چې مدني فعالان انګیري. په دې اړه د ننګرهار مرستیال والی تمیم عارف مومند وایي:
ډیر داسې افراد شته چې غواړي وطنوال خواشینی کی، موږ کاملا ډاډ ورکو چې همغږي شته دی او لا به نه ستړي کیدونکي هلې ځلې کیږي.
د مدني فعالانو دا نیوکې وروسته له هغې راپورته شوي چې د مارچ په 1 نیټه د جلال آباد ښار په لومړۍ او شپږمې ناحیو اړوند 2 نامعلومو وسلوالو په ډزو وژلي، د 8مې ناحیې اړوند 1 تن تنکی ځوان تښتول شوی، او په تیره یوه اونۍ کې په جلال آباد ښار کې د 2 ډاکترانو کتنځایونه هم په بمونو الوزول شوي دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د خوست د ښوونکو د روزنې د مرکز لپاره نوې ودانۍ جوړه شوې. چارواکي وایي چې پخوا دغه مرکز د ښار په کرایي ځایونو کې فعالیت کوو چې زده کوونکو یې نشو کولای په ښه ډول خپل زده کړې پر مخ بوزي. نجیب الله الوخیل نور تفصیل راکوي.
د دوشنبه په ورځ د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان په دې اړه د جوړې شوې غونډې په څنډه کې مشال راوړي ته وویل چې
په دغه ودانۍ باندې سقم 40 میلیون افغانۍ د افغانستان د معارف وزارت د انکشافي بودیجې څخه مصرف راغلی، چې 16 تدریسي خونې، 4 اداري خونې او 2 کمپیوټر لیب او ساینس لیب لري.
د نجیب الله واسق په نوم د خوست د عبدالله خان تنی در معلمین یو تن استاد وویل دوی په تېرو 15 کلونو کې د معیاري او اساسي تعمیر او چاپیریال د نشتون له کبله مشکلاتو سره مخامخ وو.
لدی ورسته به زموږ د خوانیز بهیر چې دی لاب کوي شي، لاب غختلی شي، کچې ته محصل په آرامه فضا کې په ټولګي کې کینی په منظم شکل، هلته تخته موجوده وي، هلته نور درسي مواد شتون ولري.
که څه هم د خوست د عبدالله خان تنی در معلمین لپاره دا مهال نسبتا لویه دوه پوړیزه ودانۍ چې تر یوه بریده مجهزه ده جوړه شوې. خو د یاد مؤسسې سرپرست رئیس حضرت الله گیز وایي چې په دې ځای کې ځینې نور ضرورتونه هم موجود دي.
دلته اوس زموږ لپاره لیلیه تعمیر باید جوړ شي، اداري تعمیر باید جدا جوړ شي، ځکه اوس تدریسي او اداري یو ځای دی. دغه ترڅنګ جماعت دی، پارکینګ دی، کمپیوټر لیب دی، منظم سلسله باید جوړ شي.
د افغانستان د نورو ولایتونو په شان په خوست کې هم د ښوونځیو او نیمه لوړو زده کړو د مؤسسو د ودانیو کمښت د اغیزمن ښوونیز بهیر پر وړاندې له مهمو ستونزو او نیمګړتیاو بدل کیږي.
د مشال ترڅنګ اوسه د سحر لنهو د مخام ترش پګو
اوریدونکو د خبرونه د پای شی بو تر رسیدلی او احمد شاه ازمیر سره په سټوډیو کې ناشته د خبرونو لنډیز دی. ورو
د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر غړي محمد ابراهیم ارمان لونی د وژنې مقدمه پرون په لورلای پولیس ثانه کې درسو. د ارمان لونی خور وړانګې لونی نن مشال لړې ته وویل چې د ارمان د ملګري او د پیرشینی شاهد عبدالقیوم عثمان خیل لخوا د وژنې دا مقدمه د لورلای پولیسو یو ځایي مشر اے ایس پی عطاو رحمان پر ضد درج شوې ده. د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې د هند لخوا په برید کې 3 پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. د پاکستان پوځ نن په بیان کې ویلي د کنټرول له کړ سره نږدې پراخ چکری ښارګوډي کې تیر ماښام په دې پیښه کې یو پوځي ټپي هم شو. اخوا د خبر پرنخوا په کورم کې د امنیتی سرتیرو د ګاډي اوشتو په پیښه کې درې پوځیان وژل شوی او شپږ نور زخمیان شوی دي. یو انتظامی چارواکی د نور شدول په شرط نن مشال لړی تول دغه پیښه تر ماښام د افغانستان له پولیسو سره نږدې په غوز ګړی کې رامنځته شوه. په پاکستان کې ځینې اپوزیشن ګوندونه وایي د تحریک انصاف حکومت لخوا په اتلسمه آئینی ترمیم کې د بدلون د مخنیوي لپاره به پوره هڅې کوي. د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استازي زلمی خلزاد ویلي ډاډه نه دي چې د افغانستان له راتلونکو انتخابات وړاندې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ کوم تړون وسي. نوموړي پر مشال راډیو ته په مرکه کې ویل باید د افغانستان انتخابات پر خپل ټاکل شوي وخت ترسره سي. خلزاد نن د افغانستان جنوبي ولایت کندهار ته تللي او هلته یې له یو شمېر قبایلي او سیاسي مشرانو سره هم لیده کاته کړي دي. د افغانستان د کونړ ولایت په چپدره ولسوالۍ کې افغان امنیتي ځواکونو د دولت ضد وسلوالو خلاف عملیات پیل کړي دي. د کونړ امنیه قمندان میرویس صافی نن مشال لاډیو ته وویل په دې عملیاتو کې طالبانو او دایشان ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو یا بریکزټ پروسې لپاره د دې ټولنې مرکچي مایکل بارنیر وایي امکان شته چې برتانیا راتلونکې اونۍ د وتلو له یوې رسمي موافقې پرته له اروپایي اتحادیې څخه ووځي. نوموړي نن په برسلز کې وویل ورځ تر بلې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو معامله سختېږي. د اروپایي ټولنې مرکچي دا خبرې لاغه وروسته وکړي چې د برتانیې پارلمان د وزیر اعظم تیریزا می لخوا له اروپایي اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو د موافقې بدیل وړاندیزونه رد کړل.
د خبرونو لنډیز درته احمد شازمی وړاندې کوو او د همدې سره د مشال رډیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیدي. ما ظفر خان د خبرونو ویاند احمد شازمی او د تخنیکی همکاري ساق خان مری ته اجازه ورکړي. سبا بیا په 9 بجې تاسو په خدمت کې حاضرې وو. لدی ورستو په همدې سپورټ ډیو رډیو اوریدلې شي. هرځې چې خاط آباد او بریالي اوسئ.